سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې په خوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د پوځ استخباراتي ادارې ایس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو په مقدمه کې ورکړی و. پوځ زیاته کړې چې د سترې محکمې له حکم سره سم یې تحقیقات پیل کړي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کره والی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس آی رئیس و. عوامی نیشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپلز پارټي، ملي جمهوري غورځنګ او ځینو نورو ګوندونو پر فیض حمید د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د ملاتړ ترڅنګ په سیاسي چارو کې د مداخلې په ترڅ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د ملګرتیا تورونه پور کړي دي. دوی تور پور کړی چې حمید د پوځي دندې په وخت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کړي وو چې په نتیجه کې د هغه مهال د عمران خان په مشرۍ حکومت د دغه غیر قانوني ډلې ګڼ وسلوال خوشي شوي او ځینې نور په قبایلي سیمو کې میشتي. فیض حمید د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړنیو ورځو کې کابل ته هم تللی و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت پر غاړه اخیستی دی. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړي چې د یک شنبه په ورځ په یوه شویه میشته سیمه کې په برید سره 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافروړونکي موټر یې هدف ګرځولی و. یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیز شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډله یې ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو 20 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 113 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله او په 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 149 منډې جوړې کړې دي. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 9 منډې جوړې کړې. دا د شپږیزې کرکټ نه هم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهور لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیې کارکوونکو د موقتو سفري اسنادو پر ضد سر لنن نه کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه لرې نه کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. د پریکړې چې د اګست له لومړۍ تطبیق شوې ګڼ هغه موټر چلوونکي له ستونزې سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي وربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. بیا هم ستړي مشي د خبرونه. زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري. هیوادارۍ په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیرې چرشمې په ورځ باندې طالب وسله وال زما کور ته کړلې وه، هغلته زما یو پنځلس کلن زوی ځان سره وړی، اګر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واورئ چې نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ، اقتصادي ننګونو او نورو ستونزو نه شکایتونه کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو ملتیا غواړم.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې لومړی راپور ته ورزو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسي له قوله ویلي ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او صبر کولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړۍ راتنګه کړي او د ښې راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور لرو، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې واقع ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېیمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دغې ډلې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې سرغړونې کړې چې په نړۍ کې کم ساري دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اګست 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د زرګونو افغانانو ویستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړي دي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسي له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان مېرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری دست میرمنی پیجنم چی منزوی شویدی او هر وضعیت چی یو جوانده انسان یه باید ولری نیلری یوازه ساوی اخلی خونور دی جوان لحیج دول حالاتو ندی خبر در طول حالات دی غچه پریال لکبالا رامست شوید چی حال تا اوز طالبان دی هوگی فکر حاکم دی او نور چه نشتا.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې مېرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری مېرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودی شوی دی. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونی شکنجه او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې راپور کې زموږ همکاره فیروزه عزیزی پاتې حال راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږکال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه و. د دې ترڅنګ سږکال شپږ سوه 14 تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوی، خو تیر کال بیا دا شمیر 222 تنه و. په راپور کې راغلی چې دغه راست طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمیر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو په لیکولو شمیر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د رواداری سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ده بسیار موارد نقص حقوق سیاسی و مدنی
له بده مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو، یعنی د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو غیر قانوني نیونو شمیر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپل سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړای، او قومي، ژبني، مذهبي لګکیې له خپل مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي چې خپل دغه راپور په افغانستان کې په یو ډیر ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادا کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډیر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو، ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یوه وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهار شنبې په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړی دی.
متاسفانه چې د تیر چهارشنبې په ورځ باندې طالب وسلوال زما کور ته تللی و، او هغلته یې زما یو 15 کلن زوی ځان سره وړی. اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او نه زوی د پلار په جرم نیول کېږي.
ښاغلی ځیرک وایي دی خپله له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب سوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
په گاونډي ایران کې د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړي دي. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپل ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې په خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې 13 اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړې چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرري سمدستي لغوه شي. د ایران پر رژیم کې پخوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی وو، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقونو د نقض د توجیه له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف ګڼې نیوکې وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راپورونه کولای شي په azadiradio.com کې هم ولولي. وس هم ورزو بل راپور ته. نن د اگست میاشتې 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوسو له نیمای زیاته برخه جوړوي له بیکاری، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو د خرڅ او نفقې ګټلو له امله د خپلو زده کړو پریښودو ته اړ شوي دي. ځوان نجونې هم وایي چې دوی فرصتونه محدود شوي دي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
ځوانانو وضعیت ډېر خراب دی، د کار فرصت نشته. تعلیم یافته ځوانان یې ګډې ته ولاړ وي
د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ سره هممهاله یو شمېر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بشمیره لوړې ژورې تجربه کړي او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولای دی. دوی وایي په تیرو درېو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو شلو کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل شوي، بلکې د تیر په پرتله یې ژوند هم ورتریخ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکو شرکلن نورولا د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپل لوړ زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی.
ولسمه فارغ یم، پانتون مې یو کال ویل خو به له مجبورۍ ته نه دیوځي پانتون پاتې شم. یو نفر سره مې کار کول د تصویرو په برخه کې 2500 غانې به د ورځې راکول د افسونه ایډیټ او پرنټر کارونه به مې سره کول. فلحال بیکاره یو، کوم کار نشته.
بلال کایهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپل مهارتونو وادي ته کار وکړي، خو په خبره یې وس په بے برخلیک حالت کې دي. بلال آزادی رادیو تو وویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدون.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل، خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه یې بند کړي، ان موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو.
د سپوږمۍ په نوم یو ځوانه انجلۍ وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو یې روحي او رواني ارامتیا ترې اخیستې ده.
افغان نجونې په ډېر خراب وضعیت کې قرار لري. هغه دوی روحن او رومان له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تیریږي چې ګواکې زه نن له خوبه راویښه شم، د خوشحالۍ یو خبر به واوري، د اعلان نه باوري چې یو ځل بیا د افغان انجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان انجونې کولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل کارونو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ښځې او انجونې له خپلو ډیرایو حقونو بې برخې شوي او ځوانان هم د تیر په پرتله ناهیلې او له ګڼو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې له مخې چې تیره میاشت یې اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر اتلس کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوری نظام د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال زادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا یې خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځواني کوینه په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر پچټکی سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیلو لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس هم وګورئ اغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړی دا اغوی د خپل کلی کوم کورنۍ د خپل فامیل د پاره موثر تمام شوی دی.
دا ځوانان داسې مهال له بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د سات میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادعا یې پکې کړې وه چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکاری ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د افغانستان څانګې د دوشنبه په ورځ د اګست پر 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې له 1000 زیاتې انجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایدارې ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو اوس د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو 19:15 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:19 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو د خبرونې بل راپور ته د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکی پیښو ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا ځل هم ممکن د دې لویې لارې بیا رغونه میاشتې وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د ټولګټو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې په یوه میاشت کې بشپړې شي. نور حال زموږ همکار راکوي.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لار د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکي شرکت مسؤول حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړل د سالنګ رغیدنې لپاره، غلط هم دغه پروسه ډیره مغلقه وا او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردار ته بدیل لار نه و جوړ کړي. وس دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه موټر مسافر بری او سره ټیلر دا تر ډیر حد ځان منی.
دیو مسافر وړون کی شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا ولې اقتصادي اړخ هم ته ډیر زیان ورسوي؟ زموږ دیرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ را تګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانۍ پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د بارونکو او مسافرونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتحي د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سا کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بیرته لاره خلاصیږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بیرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لویه لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه لار به د کار تر پای او خلاصېدو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلي و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې، او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 16 ګالری د بیا رغولو او دغه راز د دې لویې لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خو خپور کئ. د اسلامی امارت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرته په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي، ځکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجي. کچیر په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غوښتنه مې دا ده چې په سنگین ولسوالۍ کې بیا د ګرما پورې مکتبونه کم دي، مکتبونه نشته، او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټوله بیا تعلیم او بیا تربیه دي، نو موږ غواړو چې خپل په ماشومانو باندې درسونه ولولو. نو د دې هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنښت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو ته سلامونه. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ پاته تېره میاشت یوه میاشت به کېږي داسې بارانونه وسوه، داسې سیلابونه راله چې نه وسوي ګرسره در وسه چې ورکان سپینږیرې سړی داغونه پیدي. نو ډېر تاوانونه ورسول. دا وسه کوم طالبان د خوا کوم کومک راغلی دی، نه موسسه راغلې ده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې په خبرونه کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې خبرونه. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي پاړه یې د درغلیو په درغلیو مقدمه ورکړې وه. پوځ زیاته کړې چې د سترې محکمې حکم سره سم یې تحقیقات هم پیل کړي دي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کاروالی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI رئیس وو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی 14 مسولیت په غاړه واغیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړي چې د یک شنبه په ورځ په یو شویه میشت سیمه کې په بریج سره دیاللس کسانو ته مرشوب لاړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په 14 کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو 60 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په 60 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 109 منډې جوړې کړې دي. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 98 منډې جوړې کړې دي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارګرانو د موقتی سفری اسنادو پر ضد اثر لنن کاربندیز اعلان کړی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان هم حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له بریده ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام ته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهار شنبه نه وخت د هغه څه لکبل و تړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سیوی دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سیوی چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سیوی او د کار افغان سوداګر ګرو باغلرونکو چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا ټي ای ډي په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وای نه دي توانې دي دغه اسناد پر وخت تر لاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو لمخ کې دغه اسناد تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي. ځینو د اسناد اخیستي او ځین نور به تر لاسه کوي. څو لارې چلوونکو شکایت کړی چې د ټاډ اسنادو له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه ده ورکول سوې. مخکې موټر چلوونکو کولای سوې چې په پاسپورت او ویزې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لارې چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستانی لارې چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خو د تورخم دروازې د تړلو موضوع نوی نه ده. شکایتونه کیږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه او بل پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي چې په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې له پاکستانه موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخلېږي، خو د افغانستان له لارې دغو تلونکو لارویو ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغل حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره ځانونه اړولي؟
دا ستونزې خو د پاکستان له خوانه موقتی ډول په کال کې او دفعه خامخا مخې ته راځي. په یو بانه نه په یو بانه افغانستان د تازه میوو او د سبزیجاتو په مخ کې دا لارې تړل کیږي او ډېر زیات ځانونه افغان سوداګرو ته اوړي، بل خصوص په دې ورځو کې چې کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزه او پاسپورټ ولري. او متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزه نه ورکوي، او که ویزه هم ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې په تور بازار کې به ویزه اخلي په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول موږ افغانان ته سبزي او تازه میوې ته خصوصاً زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزي ورو بادرنګو او رومیانو او د ډېر زیانونه راورسول، ولې چې هوا موسم ډېر ګرم دی، هر ځای نه تورخم ګرمي، د لارې چورې ودرېدلې، دې ته چاته لاړ خپل کرایګانې مونږ نه پړلې. او ګم کښتم د پاکستان ډېر زیات ده، او تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالداري کښتمو هغه تقریبا 8000 پوته ورسو، او بادرنګو پرمیانو پارس باندې کښتم 4-5 چنده اوچت کړو. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساره وي افغان سوداګرو، او هغه چې کله پری خودل نو هغه خپل مسیر ته چور رسیدل، هلته د مغیلات یا به کرا کړی څوک چا مال چې بېخله مین تلی او هغه اکرام ونه کړه، او بعض خوشبخته سړی هغه و چې ورا د لارې خرچه کښتم پیسې او کرایي وکړه. ولله
بله، مننه. بیا هم تاسو ته راځو فرهاد شینواری ته ورځو چې په خیبر پښتونخوا کې خبریال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل، لکه څنګه چې هغه مخته صورت حال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوښتل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسا تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تورخم باندې تګ را تګ بند شي، پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته هغه هم رایساري. اوس لکه موږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه ګاډي ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یوازې دغه تازه سبزی یا میوجات دا دواړو خواو ته نه راځي، بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خواو شه 4 کروڑ روپو مایی یعنی تازه مایی مونږ راچولی دی، دې ته بیا فرج لګولی، اے سی لګولی او دا یخ ساتلی، او څو ورځې بیا دلته دا ولاړ یو دا اول د چین نه پاکستان لرازی بیا پاکستان نه افغانستان او همدارنګ بیا مخکې تاجکستانه پورې دغه مالونه زی. نو چې کله هم دا سختې په تورخم راشي دواړو خواو ته مطلب دی چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړېږي، مطلب دی چې پاکستانی او افغاني ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي. دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شو وو چې د مارچ او دیرشمې نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر د لار باندې تګ را تګ نشه کړی. خو بیا دا غینه مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او په دې باندې سره متفق شو چې په راروانو څو میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي. نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې صلاح شول، متفق شول، دې ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول، په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه، پاسپورټ اخیستل، ویزا اخیستل مشکل کار دی، خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو، جون میاشت کې ورکړی شو، همدارنګ بیا د جولای او دیرشمه نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو، او د اګست لومړۍ نیټې نه مطلب دی چې دغه پریکړه عملي شوي، د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوي چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټی ای ډی په نوم باندې اسناد نشته.
فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار دی. ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټی ای ډی د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولی دي، پاکستان کې رشوت اخلي په ټیټ کاغذو باندې، دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي. افغانستان میوه تباہ کړه، بیګاره بیرته ولاړه ده. افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه دي، افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب، تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي، ستاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
وګورئ، د پاکستان چې د مونږ غونډۍ د غوس نه نه د ډیر کال نه رئیس اندغه یو خراب غونډۍ غونډۍ افغانستان سره چلند کی، او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې راتوله، او دا یو سبوتاج ده. دا فکرونه کوي چې دا یو عادي خبره ده. دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي، افغانستان بزګرو ته باغدارانو ته یو ضرر وستي، او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي. او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روښانه تجاري یا روښانه پالیسي پاکستان سره نو هر کله پاکستان همدا کار کړی ده، خپله دروازې تړلې ده. او دا هم هیر نه شي چې میلمه بوای چې دواله خواته ضرر رسیږي، که اخوان هم سامان د افغانستان سوداګر ده اکثرا هغوی ته ضرر رسیږي چې بیا هم ضرر افغانستان ته ده، او جدي خوان هم ځي بیا هم ضرر افغانستان ته ده. پاکستان ډېرې لویې لوبه کوي موږ سره، خو متاسفانه چې قبلا دا د جمهوریت په وخت کې هم افغانستان د چارواکو د په مقابل کې یو روښانه پالیسي نه درلوده، او اوس هم خوب مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او دوی طالبان هم نشي کوي چې بین المللي لارې نه یو څه یو 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 کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوسو دوی منل شوی نه ده. نو په دغسې حکومت چې د نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره ضرر رسوي افغان سوداګرو ته. زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسي جوړ کړي یا موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی یې مملکه ده او دوی هملته روزل شوی هم ده یو حد نمق حق هم به دوی باندې ده. نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. د تازه میوو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوې خصوصي وي او سوداګر له دې درکه سخت زیانمن شوی دي.
دا زردالو ډیر یو نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو. نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې موږ گاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي. که هلته مازیګر و نه درېږي خرڅ نشي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم نا وخته شي پی دا به نیمه بیا کوي دا په میلیونونو پیسې تاجران ته ځان رسیږي. اوس دغه 2 بجې دلته په تورخم کې بي وته گاډي سار گاډي ولاړ شي درسته پورې د سکینر خراب دی. 2 بجو پورې په تورخم کې 2 بجو نشي داسې حرکت وکړتی یو نیمه بجې ته پاکستان چوټي راځي په هغې نه وروسته چې دته اسناد ورکوي دا چې اسلام آباد ته ځي دې باندې سار کېږي او د سار منډې ته چلاړ شي مکمل ټول زیان دی. دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړې ده صادرات نه پرېږدي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې گاڑی باید اسناد ور زموږ ټول گاڑی اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وسه پورې ولاړ دی په گیټ تر سه پرې خنه دي. ټول تاجران ډېر په نه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله څرګندونې واورید. خپل ستونزې مو آیا ل خپل اړوندو اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړ سطح دغه ستونزه د چارواکو سره شریک کړي؟
موږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیې د مشرانو په واسطه او طاق تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاق ته او اتا وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت دې ټول د ستونزې موږ رسولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګرو په مخ دي څنګه کېشتم ستونزې چې هغه د کېشتم خپل بیا اندازې اوچت کړي ده یو بیسد یا دوه بیسد نه چې بهخي بیا اندازې خپل کېشتم اوچت کړي ده او موږ ته ډېر غټه ستونزې ده. موږ دا مشکل بار بار ول مشران لمویل دي او د تاغ په ضد طریقې نه او د پاکستان چارواکو غوغوتم دا مشکل ټول چدلې ده. دا خو سپورټه خبر نه ده. دا خو تورخم د سیولار ده چې په ګنټه و دیږي ټول نړۍ ته خبريږي په ګنټه کې مشکل لې ټول نړۍ ته خبريږي. متاسفانه چې څوک په دې لار کې اقدام نه کوي او دې کې غړ ضرر مونږ باوالاو تر رسیدي چې ارزان ترين شي په ټول نړۍ کې او زه چې فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وای ولې چې موږ صرف هم د پاکستان مارکیټ لرو بده ته مارکیټ نه لرو هغه پاکستان هم دغه ته بل په یو باندې کله بل باندې مالونه ایثار شي او اوس خلا دی خې به اندازیا کشته مې ټیکس دی لګولې دا موږ مالونه چې اوس په دې زی اله نو نه کیږي چې ما ډریور او دادی مسئول دي ګمرکی پوره کی نور با والا و دا
ډیره مننه. د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو اصله ازادي راډیو. ځینې موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ راتګ د لنډمهاله اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دی د ننګرهار ولایت ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کار دی ټیډی هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي د سی او چې یو نیمه میاشو شو لږه ما جمع کړي دی تر څو په لاندې راوته بس وختنه مو دغه ده پوښ چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد شینواری تاسو چې هلته خبریالی کوي د ټی ای ډی اسنادو په اخیستلو کې ولی ځنډ راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟
ځنې د کی دوه قسمه خبره ده، یو خدا وا چې ځنې ډرورانو ته به مشکل پېښ شوی که هغوی په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه دغه اسناد اخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګرۍ نه دا اسناد اخلي. اوس ځنې ډرایوران بیا پکې موږ وکتل چې زیاتره پکې داسې تعلیم نه لري یا بې سواده دي، او هغوی داسې فکر کا چې که بیا به داسې اسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده ونه اخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي، نو مودا دوی ته ښه ډېره ورکړل شي خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي نو بیا ځکه د مشکل سره مخ شي.
خو شنوار صاحب ځینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد یې ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه، زه دوه واره په خپله باندې تورخم ته تللی وم، هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي، د خوراکي شیانو بیل پرې وي، داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي. نو چې څومره هم ما وکتل څخواوشه یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي، او هغې طرف نه هم مطلب لزګونه ګاډي پاکستان ته راغلي، او په دې اسنادو باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ راتګ وکا، ځکه زه دوه ځل په خپله تللوم ما وکتل، او که چرته ترافیکي ستونزه رامخې ته شي یو هغه وجه کېدی شي چې دوی په لارو کې رئیسار شي لیا بیروبار زیاتي لیا د کسټم هغه عمل سست رواني، نور څه داسې وجه نشته. او چې چا سره هم داس ندی نو دوی په دې لار باندې تګ راته کړی شي.
شنوار صاحب، د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ راته کې د ستونزو له ایجاد سره هلته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر راځي، ځکه چې یو خو افغانستان نه چې کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلی هغه چې په وخت باندې را ونه رسي نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي، یعنی کمی راشي. چې کله په مارکیټ کې د یو څیز کمی راځي نو هغې سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې هلته ونه رسي نو هلته کېم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډېر مننه. د چارو شانون کې نثار احمد شیرزي ته ورځو. شیرزي صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي، تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنا څه ده؟
پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه، استخباراتي لوب هم کړی ده، هم په تجارت افغانستان سره بمغه سیاسی او استخباراتی لوب کې په تجارت کې په هر کار کې په اته په کډوال چې وسیږي او ته کډوال سره دوی سیاسی او استخباراتی لوب کې بس فشار اچي افغانستان باندې. او مشکل هم دا ده چې افغانستان کې دا خبره و چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسی نه درلوده، او داسې کسان د افغانستان د پاکستان د لاسبوسې خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري، یا د پاکستان استخباراتو سره دوی اړیکې درلودله د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره و. په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسي ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره، او پاکستان هم هماغه مخته شوې ده په تجارت هم دا سیاسي که لوبونه کوي او په هر څه. نو تر څو چې په افغانستان کې یو قایم حکومت رانشي، ډیپلوماسي یا دستګاه چې افغانستان کې ده، افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي، بس همدغه سلسله به جاری وي. او هر کله پاکستان همدغه لوبه کړی ده، مخکې هم بیا هم به کوي، بیا هم به کوي، او څوک نشته چې دوی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ، داته یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اسیا میانه پورې، د دوی درې وران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله.
دا میلمه چې وایي چې څوک بیسواده د ډریوران دا د بیسوادي او سواد خبره نه ده. هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي د پاکستان سفارت یا قونسلګری چې په جلال آباد کې ده، چې دوی همداسې لوبه کوي، همداسې غواړي چې د ډریوران نه د تجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته، دوی په قصدن هم دا کارونه کوي افغانستان سره. او بیا مو وګورئ د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي بیا هغوی همداسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي. هغوی هم د هغوی هم ډریوران بېسوادان ده، نو ولې هغوی ته اسناد میلاویږي؟ چې افغانستان ډریور ته وایي چې بېسواده او بېسوادي په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړي. همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده. هر څه باندې دوی بس سیاست کوي، او سیاست د سیاست سربېره استخباراتي لوبه ده. ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل، افغانستان اقتصاد ته سبوتاش کول، دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپله قونسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي. څلور نیم دهه کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره.
ډیره مننه محمد یمین حمیدی. تاسو تر زو ک چیرې تورخم دروازه او نوري دروازې په یو ابل پلمه دا ډول تړل کیږي، د دې تاوان بل اخره مغه مشتری ته رسیدي چې مجبور دی هر ورځ خریداری وکړي چرانی سي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
تجارانو د میوه او سبزی نظر دا ده کچېته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي. اول خو باید مغه زول په کاغذ روډ پاس نامه کاغذ ډریورانو سره وو، هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړی وو په افغانستان کې. مغه ډریوران ته د مغه زوړ کاغذ باندې اجازه ورکول شي، بیا تمدید کې ورته کول شي، او که بیا کاغذ نه ورکول شي نو لږ سهولت دی پیدا کیږي چې ورو دا کاغذ دی زر توضیح کړي ډریوران ته، یا کدي ویزې مشکلې نو د ډریوران ته په تورخم کې ویزه ورشي، پاسپورټونه باندې د ډریور ته د مغه تورخم کې ویزه ورکول شي، او چې څو بیا انده کې دا ستونزه رانی شي افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي. ولې چې سبزی او میوه خود څه وشي ده چې په یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سي هغه تا خپل کرام خرچم نه پوره کوي. نو ویلم دې پاکستان حکومت نو طالبان نو دادا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي، خصوصا دا کوم ټکسونه چې اوس حاضر ده افغانستان په سبزی او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي. مونږ بار بار خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی ده پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزی چې د پاکستان لوري راځي یا کوم پروژه چې پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي دا ټکسونه به خیر سرمابین کې سره په 15 اخلا مدي شپږ دي وو دي لس دي تم ماپ کا مونږه ماپ کو او مونږ دی خبر ته چا لبیک نه دا ویل نه امید دا لرو چې ور سره دوه حکومتونه جوړ شي د افغان تاجرو او د سہولت ته میسر شي ډیره ورانه تم همچنان چې دا کاغذ ډیر پس مشکله جوړیږي شاید چې پلس 15 ورځې کې دا کاغذ ډیر ور لا سره نه شي کا بازار سی اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شاید چې ډیر پیسې دی وغواړي او
کله چې
بارتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډیر لګیږي نو
دا پروګرام لا میلمنو د تازه میوه له سوداګر محمد یمین حمیدی په خبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری او د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی مننه چې په 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن مو پر دې خبري وکړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بزګرانو بغلرونکو لاري چلوونکو او سوداګرو ته څه زیانونه اړولې دي.
Come on. پستایما دنیا ویز پستایما پری ودی تر مرگم کم دستات روبایما دستات روبایما پری ودی تر مرگم کم دستات روبایما پری ودی تر مرگم کم دستات روبایما اس میں نگار نشوی اقرار نشوی اس میں نگار نشوی اقرار نشوی پٹ پٹ کر دے گے واقعے تل تدا گیا پٹ پٹ کر دے گے واقعے تل تدا گیا دزما یار نشوی دما دلدار نشوی دزما یار نشوی دما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا